د مازیګر شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته خراغلی، زه فریده هوټ سیفیم. په روانه خبری مجله کې اومده موضوع واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر موضوع ده، همداشان د ننګرهار د ولایتي شورا د غړو موضوع ته هم راځو، چې وایي که مسؤلان د اداري فساد مخه ونه نیسي نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نور یاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې اقدام ملاتړ کړی چې د پولیسو په لیکو کې د ماشومان نه جذبېږي. پاکستاني چارواکي وایي نن په اورغزو ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په سخته جګړه کې 9 سرتیري او 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عراق کې نن د حملو په ترڅ کې څه باندې 70 کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور ژوبل شول. لمړی هم د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې اقدام ملاتړ کړی چې د پولیسو په لیکو کې د ماشومان نه جذبېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو حکم صادر کړی چې له مخې تر 13 کلونو لاندې ماشومان چې په پولیسو کې جذب شوي دي تر پیژندنې وروسته د پولیسو له لیکو څخه ایستل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې نن د یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي چې د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې استازي هم 3 میاشتې مخکې افغانستان ته خپل سفر کې په دې خبرې ټینګار کړی و. د کورنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو ګمارونکو ته به هم سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز د ملي اردو په لیکو کې هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې 4 پولیس وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر له مخې د وژل شوو سربیره په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او د دوی رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد، ماینونه او 9 کسه مشکوک کسان نیول شوي. د دفاع وزارت د رسنیو دفتر ویلي چې د کندوز ولایت په 4 درو ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې 8 کسه نیول شوي. دغه شان ویل شوي چې په خوص او پکتیکا کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او یو مشکوک کس نیول شوي دي. دغه شان له دې وزارت څخه په یو جلا خبر پاڼه کې ویل شوي چې کاپیسا او زابل ولایتونو کې هم یو اندازه ماینونه نیول شوي او شن کړی شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت وایي د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د له منځه وړلو په هدف هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان زلمی افضلی نن خبرالانو ته وویل چې په هلمند کې په سلو کې 3 د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدی شي. پاکستاني چارواکي وایي چې نن په اورغزو ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په سخته جګړه کې 9 سرتیري او 10 وسلوال طالبانو وژل شول. دا په سیمه کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې تر ټولو سخته نښته وه. په اورغزو کې دغه پوځي عملیات 2 میاشتې وړاندې وروسته له هغه پیل شول چې ویل کېږي افغانستان پولې ته څیرمه سیمو څخه د تیر کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډیرو وسلوالو دې سیمې ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي داسې شواهد موندلې چې د نیویارک په ټایمز چوک کې د ناکامې بمي حملې په هڅه کې د پاکستاني طالبانو لاس لرل ښیي. د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر په دې اړه له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې څرګندونې وکړې. ویل
Pakistani Taliban has directed this plot. We know that they
د دې حملې طرحه د پاکستاني طالبانو په لار خوونه جوړه شوې و. موږ پوهیږو چې دوی د دې حملې په تنظیم کې لاس درلود او په تنظیم کې مرسته کوله. زه ګومان کوم موږ به داسې شواهد ترلاسه کړو چې ښیي دوی له دې دسې سره مرسته کوله، تمویلوله او په دې دسې کې له نږدې څخه لاس درلود. ښاغلی هولډر وویل داسې شواهد چې ګنې د پاکستان حکومت به له دې حملې څخه چې د پاکستاني الاصل امریکایي فیصل شهزاد لاس پکې و خبرو له دوی سره نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په یو ټلویزیونی مرکه کې په پاکستان کې د امریکا پر ضد د بمي حملې د بریالیتوب د سختو عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن کلینتن د سختو عواقبو جزئیات روښانه نه کړل، خو له پاکستاني چارواکو څخه یې وغوښتل چې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. راپورونه وایي ایران د تیلو 2 اروپایي کمپنیو شل او ریپسول ته 2 اونۍ وخت ورکړی چې د ګازو د 2 سترو زیرمو د پراختیا لپاره د خپلو قراردادونو په اړه پریکړه وکړي. د ایران مهر نیوز خبري آژانس د ایران د ګازو د صادراتو د ملي ادارې د مشر رضا کسایی زاده له قوله خبر ورکوي چې وایي د هسپانیا ریپسول او د هالند شل کمپنیو ته پکار ده چې په دې اړه چې آیا غواړي د ایران د ګازو په جنوبي حوزې فارس کې په پروژو کې پانګونه وکړي که نه. کچر دوی دا کار نکوی نو پزای به د پواینا دغه پروژه ایرانی کمپنی او ته ورکړل شي. دغه دواړو کمپنیو په دې اړه پریکړه پر تهران د لویدیز د بندیزونو له امله ځنډولې دي. د راپورونو له مخې د امریکا حکومت په 2001 میلادي کال کې شل او ریپسول کمپنیو ته چې په امریکا کې پانګونې کړي ویلي چې په ایران کې دوی پانګونه به د امریکا له قوانینو سره په تضاد کې وي. په عراق کې نن د حملو په ترڅ کې څه باندې اویا کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور ژوبل شول. د بغداد په جنوب ختیځ هیله ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 140 نور ژوبل شول. چارواکو وویل دوه موټر د نساجۍ د فابریکې په مخ کې وچول شول او کله چې د ژغورنې کارکوونکي د پیښې ځای ته ورسېدل یوه انتحاري خپل ځان والوزو. په هیله کې له بم چاودنو مخکې نن په عراق کې په څو نورو حملو کې لږ تر لږه 10 کسانو ته تلفات اوښتي وو او شاوخوا سل نور ژوبل شوي وو. د بغداد په جنوب ختیځ د ایرا ښار په مارکیټ کې دوه ځانو ژوندکو له خواته خوا په حمله کې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او تقریبا 30 نور ژوبل شول. نن سهار وختي په ډیرو حملو کې امنیتي ځواکونه په نښه شوي وو. چارواکو د اقتصادي ژغورنې د هغه پلان هرکلی وکړ چې اروپایي دولتونو ته د پورونو د بحران د غځېدو مخنیوی کوي. د پورونو او ضمانتونو دغه تقریبا د 1 تریلیون ډالرو اضطراري پلان تیره شپه د اروپایي اتحادیې او د نړیوال وجې صندوق چارواکو له 2 ساعتو خبرو وروسته تصویب کړ. د دغه پلان هدف د یوروزون هغه اروپایي هیوادونه دي چې د یونان په شان د ورته مالي بحران له ګواښ سره مخامخ دي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزي مانوئل باروسو وویل په دغې موافقې سره به دا ډاډ حاصل شي چې د یورو د کمزورېدو لپاره د هرې هڅې مخنیوی کېدای شي.
This morning's agreement will ensure
د نن سهار موافقه به دا یقیني کړي چې د یورو ثبات د زیان رسولو هر هڅه به ناکامه شي. دا موافقه ښیي چې د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه په قاطعیت سره د دې اتحادیې د هر هغه غړي تر شا ولاړ دي چې دوی له سختو ستونزو له یو داسې غیر عادي شرایطو له ګواښ سره مخامخ وي چې د دوی له کنټروله وتلې وي. د نړۍ ستر مرکزی بانکونه هم له دغو هماهنګو هڅو سره یو ځای شوي. د امریکا فدرالي خزانې وویل یو شمېر مرکزی بانکونه ته به د نورو اثارو په مقابل کې ډېر ډالر ورکړي څو بانکونه وکولی شي د اړتیا وړ ډالرو ذخیرې ولري. د اروپا مرکزی بانک وویل دا بانک به د یورو زون د دولتونو پور په غاړه واخلي. د روسیې د سکرو په تر ټولو لوی کان کې چې د میتان ګازونو په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې کان کې به چې د موسکو د ختیځ په 300 کیلومترۍ کې د سایبیریا په کیمیورا سیمه کې پروت دی ګمان کېږي شاوخوا 60 کسان بند پاتې وي. په دې کان کې د ګازو د لوی خطر له امله د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخامخ شوي وي. د وژل شوو کسانو 4 د ژغورنې کارکوونکي وو چې له لومړۍ چاودنې وروسته د کان ته ننوتي وو چې 2 ساعته وروسته بله چاودنه وشوه. د راسپاتسکایا د ډبرو سکرو کمپنۍ ویلي چې قربانیانو له کورنۍ سره به د میلیونونو روبلو مرسته وکړي. او سربیا یو ډله ایز خبر موندلی چې ویل کېږي د 2500 په شاوخوا کې هغه البانیایي نژاده پکې ښخ وي چې ګمان کېږي د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د کاسوو د جګړې په جریان کې وژل شوي وي. د سربیا د جنګي جرمونو د څارنوالۍ دفتر وویل د قبر د سربیا په جنوب راسکا سیمه کې موندل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورټي خبرونو ته.
په لزګونه هغه افغان سوداګر چې په پاکستان کې د غالۍ او کاروبار کوي وایي چې دوی د هغو ګمرکي ستونزو له امله چې په افغانستان کې دي اړ شوي چې اوبدل شوی غالۍ په پاکستاني سوداګرو وپلوري. اني صورت پاڼې د سوداګرو له قوله لیکلي چې په زرګونه متره پلاس اوبل شوی افغاني غالۍ د پاکستاني مهر په لګولو سره نړیوالو بازارونو ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې چې افغان دولت تل افغان غالۍ اوبدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو خبره کوي او دا هم ورزشي خبرونه. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دوی به د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ځانګړې شوې بودیجه د دوی په واک کې ورکړي څو دغه بودیجه د دغې کمیټې په عادي او پراختیایي پروګرامونو ولګول شي. د افغانستان مالی وزارت وایي د هغو انتقادونو په غبرګون چې د مالی وزارت د ورزشي پروګرامونو د پیاوړتیا په هدف لازمه بودیجه د ملي اولمپیک کمیټې په واک کې نه ورکوي وویل چې 1.9 میلیونه افغانۍ عادي او 268 میلیونه افغانۍ پراختیایي بودیجه نوموړي کمیټې ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د دوی ولایتونو د ورزشکارانو په ګډون د موټر لوبې پیل شوې. باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه لوبې د سولې ملي مشورتي جرګې په ویاړ د ځوانانو د ټولنې په نوښت جوړې شوې دي. په دغه لوبو کې د نیمروز، لوګر او کابل کابو سره لوبغاړو ګډون کړی دی. ټاکل شوې دغه لوبې 3 ورځې دوام وکړي او په پای کې د موټر منتخب لوبډلې ته هم سلوي غوره لوبغاړي غوره شي.
د د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوري. افغان ولسمشر به له امریکایي مقاماتو سره خبری پیل کړي. ولې واشنگتن ته د افغان ولسمشر روان سفر ډیر مهم بلل کیږي؟ د روانې خبری مجلې په سر کې لمړی په همدغې موضوع غږیږو. جمهور رئیس کرزی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نوی فرمان صادر کړ. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي که مسؤولان د اداري فساد مخه ونه نیسي نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. د اریانا هوایی شرکت په الوتکې کې یو تن وروسته له هغې نیول شوی چې د الوتکې د ښیښو د ماتولو هڅه یې کوله. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو چارو د پیاوړتیا په اړه یوه نوې خبره خبرو. د ټاکل شوې ده چې ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته ورسیږي او د دغه هیواد د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ښاغلي کرزی د سفر ته سیاسي کړۍ خاص اهمیت ورکوي او په څو علتونو هغه د کرزی تر تیرو سفرونو مهم بولي. دا چې دا سفر ولې مهم دی دا بل عصمت سروانه په یو ریپورټ کې باورو.
امریکا ته د ولسمشر کرزی دا سفر له څو اړخونو د هیواد ته د هغه له پخوانیو سفرونو سره توپیر لري. دا له هغه اختلاف وروسته چې کابل ته ولسمشر باراک اوباما سفر وکړ، امریکا ته د ښاغلي کرزی لومړنی سفر دی. له کرزی سره په دې سفر کې د هغه د کابینې تقریبا ټول غړي ملګري دي. د سفر د رسنیو پام د هغه تر بل هر سفر زیات پام ځان ته اړولی دی او په افغانستان کې د ننه او له دې هیواد د باندې خلک ورته انتظار دي. افغان کارپوهان د دې سفر په باب سره لدی چې راز راز نظرونه لري، په مجموع کې هغه ډیر مهم بولي. د استرالیا په سیدنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر احسان آزری یو له هغو کارپوهانو زنی دی چې د کرزی دا سفر مهم بولي.
اهمیت په دې کې ده چې د افغانستان حالات داسې یو مرحلې ته رسیدلی دي چې دغه د افغانستان لوی مصیبت کېدای شي د خبرو اترو لارې د سولې او د د ملي تفاهم په وسیله کې حل شي. دغه سی او چانس برابر شوی ده. دا زمینه شته چې په افغانستان کې د سوله ایز د حل لاره پیدا شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهن ودیر صافی هم د کرزی سفر مهم بولي، خو وایي چې باید افغانان د هغه عملی نتیجې وویني. د خپل لویدیزو متحدانو په باب د کرزی له وروستیو سختو څرګندونو سره سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې باید د افغان سیال تود هرکلی وشي. ځینو کسانو اټکل کړی چې دا ځل به په امریکا کې د کرزی هغه سي تود هرکلی وشي چې ولسمشر بوش د خپل حکومت په دوره کې کاوه. خو له دې سره سره چې تمه کیږي چې دواړه مشران به په عام محضر کې په مسکاله یو بل سره تود روغ بړ وکړي، ویل کیږي چې په خصوصي خبرو کې به د اوباما پیغام کلک او قاطی وي. یعنی دا چې ولسمشر اوباما غواړي چې د 2011 کال په دوبی کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو کار پیلوي او ولسمشر کرزی باید د شی حکومتداري او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ګومان کیږي چې په دې مسأله به د کانګرس غړي هم له افغان ولسمشر سره په خپل کتنه کې ټینګار وکړي. ولسمشر کرزی ویلي دي چې د حکومتداري شکول او د فساد ختمول به له امریکایي چارواکو سره د بحث مهم موضوعات وي. همداراز به د دولت له وسلوالو مخالفانو سره پر پخلاینی او په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې په جوړېدو هم خبرې وشي.
لکه څنګه چې د اسمت سروان په ریپورت کې هم ورته اشاره شوې وه، افغان ولسمشر حامد کرزی د ننه په خپل هیواد او بهر کې د اداري فساد په برخه کې له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه ترې ډېرې تمې لري. افغان دولت د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره یو نوی حکم صادر کړی دی. ویل کېږي چې د دغه حکم د هدفونو څخه یو هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څار د عالی ادارې او نورو دولتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی په نوي حکم کې د بیلابیلو موضوعاتو لکه د جزا قانون ته بیا کتنه، د ګمرکي عوایدو او مالیاتو څخه د ناوړي ګټې د مخنیوي ترڅنګ ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوې ده. خو افغان څېړونکي وایي چې دغه ډول حکمونه او فرمانونه په خو هم صادر شوي وو چې د اداري فساد لپاره اغیزناک نه وو. نور د ازادي راډیو د خبريال معصوم میوند په ریپورت کې.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د سختې مبارزې او له دولتي څوکۍ نه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په لړ کې افغان ولسمشر یو نوی حکم صادر کړی. په دغه حکم کې د یو شمېر دولتي څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره سخت محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارلې اداره وایي چې په دغه حکم کې ډېر داسې ټکي یاد سوي چې کولای سي په راتلونکي کې په هیواد کې د اداري فساد په مخنیوي کې ښه مرسته وکړي. د دغې ادارې مرستیال قاسم لودین ازادي راډیو ته وویل
پدی حکم کې ډیر مهم او د پام وړ موارد او مسایل راغلي، لکه چې ویل شوی ل دی ورسته د لوړ رتبه دولتي چارواکو خپلوان نشي کولای په مهمو او کلیدی دولتي څوکیو او پوسټونو کې وظیفه تر سره کړي. البته په دې کې استثناءات شته چې هغه په حال لیاقت او مسلکي وړتیا ده. دا موارد په ځانګړي توګه په ګمرکونو او نورو حسابي برخو کې ډیر په پام کې نیول کیږي. دا ډیر مهم فاکتور او حساسه خبره ده.
د شغلی کرزی په دغه نوی حکم کې د افغانستان د عدلی وزارت دنده ورکول سوی چې د هیواد د جزا قانون ته لسره کتنه وکړي. همدارنګه نور دولتي ادارو ته دنده ورکول سوی چې خپل نوی پلانونه په ځانګړي ډول د اداري فساد پر ضد د مبارزې د دریو لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارلې ادارې ته وسپاري. په حکم کې د څارلې ادارې ته ویل سوی چې د مالیې وزارت سره په همکاري د ګمرکي عوایدو او مالیاتو څخه د ناوړې ګټه اخیستنې مخنیوی هم وکړي. یو له هغو انتقادونو څخه چې پر افغان دولت په ملي او نړیواله کچه کېږي په ادارو کې د فساد موجودیت دی. افغان دولت همدا مني چې په ادارو کې فساد سته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي. ښاغلی کرزی د حکم داسې وخت صادر کړی چې نوموړی امریکا ته په سفر تللی. تمه کېږي چې د افغانستان او امریکا د مشرانو د خبرو یوه لویه برخه به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ځانګړې وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
افغان مسولان وایي د اداري فساد د منځوړلو لپاره یو عمده ګام د اداري اصلاحاتو مسله ده. په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په دوام په پام کې ده چې سکل د دولت له یو لک څخه زیات کارکونکي په دغه پروګرام کې شامل شي. د اداري اصلاحاتو خپلواکي ادارې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د پلي کولو لپاره نن د دولتي ادارو د بشري منابعو رئیسانو د همغږۍ د کمیټې لومړنۍ غونډه رابللې وه. څو په دې برخه کې شته ستونزې وڅېړي او هغوی ته د حل لاره پیدا کاندي. خو کتونکي که څه هم دا اصلاحات ضروری بولی، خو وایي چې د دې اصلاحاتو په پلي کولو کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي چې د دوی په وینا باید ورته جدي پاملرنه وشي. حمید مومند او په دې اړه نور جزئیات.
په دولتي ادارو کې د اداري اصلاحاتو د پروګرامونو د پلي کولو ترڅنګ د دغو ادارو د کاري کیفیت لوړول هغه اساسي مسله وه چې په دې غونډه کې پرې خبرې وشوې. په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو پروګرام په 1920 لمریز کال کې پیل شوی او ویل کېږي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به په ټولو 450 دولتي ادارو کې پلی شي. د اداري اصلاحاتو د خپلواکې ادارې رئیس ډاکټر احمد مشاهد د غونډې د پرانیستلو په مهال په خپلو خبرو کې وویل چې دوی تر اوسه پورې د اصلاحات د کمیت له پلوه پر مخ وړل، حال دا چې نړیواله ټولنه له دوی نه په ادارو کې کاري کیفیت هم غواړي. دی وایي په روان کال کې دا هم د نړیوالې ټولنې او هم د افغان دولت تاکید ده چې د اداري اصلاحاتو په پروګرام کې د کمیت تر څنګ د کیفیت په برخه کې هم یو څه ژمن اوسو. که چیرې موږ د افغانستان ټول وزارتونه او ټولې ملکي ادارې په دې نوي سیستم کې داخل کړو او نتایج ونه لرو او خلکو ته د حکومتي خدماتو په برابرولو کې پرمختګ رامنځته نه شي، نو دا هر څه بې ګټې دي. د ښاغلي مشاهد په وینا پس له دې نړیواله ټولنه نه غواړي چې افغانستان ته په بې قاعده ډول امکانات په واک کې ورکړي، ځکه دوی د حکومتداري په برخه کې د مثبت بدلون غوښتونکي دي. د نوموړي په وینا افغانستان د ښه حکومتداري او د کاري وړتیاو د لوړولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په وړاندې مکلف دی او دا هدف یوازې هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې اداري اصلاحات په سمه توګه پلي شي. د کتونکو په وینا تر هغو چې افغان دولت په دې برخه کې په جدي اقداماتو سره نړیواله ټولنه قانع نه کړي، نو دا لرې برېښي چې مرسته کوونکي هیوادونه د دې ته غاړه کېږدي چې له افغانستان سره خپلې مرستې د دولتي ادارو له لارې ولګوي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی و چې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې، خو په ځینو ولایتونو کې د نامنیو له امله دغه کمپاین په ټپه درېدلی دی. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت وایند زلمی افضلی ده هم وویل چې امریکا او انګلستان د نشه یي موادو پر ضد د روانې مبارزې په برخه کې هر اړخیز مرستې کوي، خو د هلمند په مارجې او کندهار کې د افغان او ایسف ځواکونو له چارواکو څخه شکایت وکړ. هغه وویل
کم خبری اترې چې بزګرو یا خلکو دغه سره درلودې د ترافیک ځواکو سره درلودې، هغه دا وی چې دا کمه مراسماتوي بل کار موږ نه کړو. وخت چې موږ په زرهاوو عسکر نن د مرجې په ولسوالۍ کې لرو چې د امنیت د راوستو دپاره راغلي دي، سبا ربر ته وځي بل ځای ځي امنیت نیسي، نو په 1500 عسکر یې څنګه موږ بیا کنټرولولی شو؟ دا متاسفانه د کندهار په ولایت کې همکاري نه ده والي صاحب له خوا وسوه چې باید سوی وه. او یو بوټی د کوکنار هم ونوشت په کندهار. د یو خوا موږ وایو چې دغه کوکنار دی چې موږ ته بدبختي او خرابي راوړې ده، او د بله خوا وایو چې کوکنار پرېږدي پروا نه لري خیر دی اوس ګیل بیا بیا پسېګور.
خود کندهار والی د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د بیان زلمی افسلی څرګندونې نن رد کړې. نوموړي وویل چې د وزارت د تریاکو د لمنځوړلو په برخه کې له کندهار سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، ځکه نو د تریاکو پر ضد د مبارزې کمپاین په کندهار کې له ناکامۍ سره مخامخ شو. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال د وخان مینهپال د هغه د څرګندونو په اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د کندهار مرستیال والی غلام جیلانی امین چې په کندهار کې د تاریاکو د ماتولو د کمیسون مشري هم کوي، په یو خبري غونډه کې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت د ویان زلمی افضلی ورستۍ څرګندونې ناسمې وبللې. افضلی ویلي دي چې د کندهار چارواکو د تاریاکو د کښتونو په اړولو کې سمرسته نه ده کړې او په دې لاره کې اصلاح سره راوړنه نه لري. خو د کندهار مرستیال والی غلام جیلانی امین وویل چې د دې وزارت وزیر پر هغو ژمنو ونه درېدی چې کندهار ته یې د خپل راتګ پر مهال کړې وي. مرستیال والی وویل چې د تاریاکو د ماتولو کمپاین پیسې او پرسونل غوښتل چې وزارت نور ته پیسې ورکړي او نه هم پرسونل راولېږل.
هر کال کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تریاکو د بلوړل لپاره یو تعداد مصارف ته ضرورت شته، نو په دې اساس پنځه شش کال موږ ته نه یو افغانۍ نه یو ډالر او نه یو سنت موږ ته راستول شوی دی چې موږ دا تخریب.
په کندهار کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکرانه مني چې وزارت ورسره لازم مرسته ونه کړه چې د تاریاکو کښتونه پرې واړوي.
یو خبره د یادولو وړ ده چې خپل جناب وزیر صاحب کندهار ته تشریف راوړي او جناب والي صاحب سره وعده وکړله چې موږ به د کښت د منځوړلو کې ټول امکانات تاسو ته برابر کړو او تاسو ته به ټوله بودیجه راولي. متاسفانه په خپل زه دغه وزارت نماینده یم، تر اوسه پورې بودیجه نه ده راغلې. خپل جناب والي صاحب ته وزیر صاحب سره ملاقات وکړي او په دغه موافقه وسوله چې امکانات راورسیږي موږ به همزمان په کار باندې شروع کړو.
که څه هم چارواکي وایي چې سرکال د کندهار په ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی و، خو وایي پلان یې درلود چې پاتو ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د واخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
www.azadiradio.com
د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې تر ډیره د سیلابونو د زیانونو او سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه بحثونه وکړل. دوی ویل چې له دې جرګې څخه هم باید یو موقت کمیسیون له مربوطه ارګانونو سره کار وکړي څو سیلاب ځپلو ته مرستې په منظمه توګه ورسیږي. دوی ویل چې سیلاب ځپلو سیمو ته لازمې مرستې نه دي استول شوي او باید چې په دې برخه کې جدي مرستې وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه ریپورت ته.
د افغانستان ولسی جرګې د طبیعي پیښو له امله د زیانمن شوو د ارزیابۍ او هغوی ته د اړوندو اورګانونو لخوا د منظمو مرستو د رسولو لپاره یو موقت کمیسیون جوړ کړ. دا موقت کمیسیون چې په ولسی جرګې کې د هر ولایت یو وکیل پکې غړیتوب لري تر ډیره به په خپلواک ډول فعالیت کوي او دا به ساري چې په کومو سیمو کې خلک د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موقت کمیسیون له فعالیدو سره به سیلاب ځپلو او د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو کسانو ته د مرستې رسولو لړۍ چټکه او منظمه شي.
این کمیسیون تا پایان این بحران باعث یک کمیسیون
ده موقت خپلواک کمیسیون باید د بحران امنورین تر پایه فعالیت وکړي، د اضطراری حالات له کمیټې سره وګوري او له خلکو سره هم اړیکه ولري، دغه راز له نړیوالې ټولنې او موسسو څخه مرستې وغواړي او هر ورځ دې له خپلو کاري پرمختګونو څخه مشتره پور راکړي.
د ولسی جرګې د غړو لخوا د پریکړه ورسته تر هغې وشو چې د ورستۍ او سیلابونو له امله د افغانستان په کابو یولسو شمالي او مرکزی ولایتونو کې شاوخوا سل تنه مړه شول، لسګونه نور ټپیان دي او سلګونه کورونه هم نړیدلې دي. دغه راز ویل شوی چې زرګونه څاروي هم له منځه تللي او په ځینو سیمو کې مواصلاتي لارې هم د سیلابونو له امله پرې شوي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې اړونده حکومتي ادارې سیلاب ځپلو سیمو ته لازمې مرستې نه دي رسولې او دا مهال ډېر شمېر زیانمن شوي خلک عاجلو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی او د ملګرو ملتونو ځینو مؤسسو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې سیلاب ځپلو خلکو ته یا مرستې رسولي او یا هم د مرستو د استولو په حال کې دي.
یو افغان مقام نن ویل چې د اریانا افغان هوایی شرکت په الوتکې کې یو سړی پرون وروسته له دې ونیول شو چې هڅه یې کوله د دې هوایي شرکت د الوتکې د کړکۍ ښیښې ماتې کړي. عصمت سروان د دې پیښې په اړه د اریانا افغان هوایی شرکت له رئیس موین خان وردک سره مرکه کړې ده.
د اریانا افغان هوایی شرکت په یو الوتکه کې یو تن نیول شوی چې هڅه یې کوله د الوتکې شیشې ماتې کړي. دا قضیه څنګه ده؟
پرون زموږ پرواز د کابل څخه د قندهار په لور پرواز وکړو. وروسته له 15 دقیقو څخه الوتکه کې یو نفر مسافر هڅه وکړه تر څو چې د الوتکې یو هنداره داخلي استرال بغل هغه په خپل لغته سره ماته کړي. وروسته د هغې نه چې زموږ کارمندان یا کارکوونکي متوجه کېږي او یو مسافر هم زه شاته چې ناسته د هغې په هڅه د سره بېرته ونیول شو او د هغې نه جلوګیري وشوله او هغه لاسونه یې ور وتړل. شاته یې خبرې ورسره کړې وې چې تخته د اول فکر کېدو چې البته د دې به حالت یې رواني ښه نه وي، هم فسان پو چې نه دی حالت رواني هم ښه دی. وروسته دغه نه قندهار کې الوتکه نارمل شکل سره راکته شوله او مسافرین قطه شول، کوم مشکل داس پیدا نه شول. نفر چا چې هڅه کوله چې د کار وکړي امنیتي مسؤولینو ته تسلیم شو.
که چیرته دی بریالی شوی وي چې شیشې ماتې کړي، نو آیا الوتکې سقوط کوو؟
سقوط خو نه کوو. موته په الوتکه ډیپري شرایط کېدله چې هغې کې موږ مجبور د هغې وخت کې پیغه د الوتکې پیلوټ باید ایمرجنسی ډیسنت کړی وای، کته ارتفاع ته ټیټ شوی وای، ځکه هغه مطلوبه اکسیجن چې د مسافرونو دپاره ضرورت دی هغه به نه وو په الوتکه کې، ځکه تیاره موته خطرات یې درلودل. طبعا خطر څومره خطرات به یې وو په کې، نو د خطر نه خالي خبر نه وه.
ستاسو له قوله ویل شوي دي چې له دې مسافر څخه مخکې تر دې چې الوتکې وخیشي یوه چاره هم ورسره نیول شوې ده. آیا دا مسله واقعیت لري؟
بله، مخکې زه نه چې دا الوتکې ته پورته شي د امنیتي مسؤولانو لخوا د ده څخه یو چاره او یو ور چاقو هم موندل شوی وو چې هغه یې ځنه اخیستی وو.
نو امنیتي مقاماتو چې کله له ده سره چاره لیدلې نو ولې هلته پرې مشکوک شوي نه ول؟
نو دا خو زموږ کار نه دی، تاسو موږ یو ایرلاین یو انتقال د محترم مسافرونو زموږ په عهده دی. نو دا وروسته د هغې نه موږ خبر شوو چې کله الوتکه راکته شوه د پوښتنه وشوله او پر هغې باندې څېړنه وشوله. وروسته د څېړنه دا معلومه شوه چې د هغې سړي سره مخکې د دې نه چې الوتکه پورته شي یو چاره هم وه.
د اریانا افغان هوایي شرکت رئیس موین خان وردک وو.
د پاکستان
و بخی تخنیکی ستونزه و واس هم روسته راپور د افغانستان د سوداګری او صنایع سرپرست وزیر چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللی و د خپل سفر نتایج د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته څرګند کړل. د سوداګری سرپرست وزیر وویل پاکستانی مقامات سره د موافقه تر رسیدلې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګریزي اړیکې نور هم ټینګې او پراخې او د پاکستان له لوري به افغان سوداګرو ته د واګې تر بندره پورې ترانزیتي اسانتیاوي برابر شي. افغان سوداګر د هڅې د دوی د فعالیتونو په زیاتوالي کې یو ګټور ګام بولي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د پاکستان له بندرونو څخه ګټه اخیستل او په ترانزیتي ډول هندوستان ته د افغان سوداګرو د مالونو لیږدول هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان د سوداګرۍ د سرپرست وزیر او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر ترمنځ پرې خبرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر غلام محمد ایلاقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او د ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو په مقصد یې له پاکستانی سیال سره خبرو ښې نتیجې ورکړي او ژمنه ورسره شوې ده چې په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقتنامه لاسلیک شي. د وویل په نږدې ورځو کې یو پاکستانی پلاوی افغانستان ته راتلونکی دی او پر موضوع به وروستۍ خبرې هم تر سره شي. ده وویل
اصرار ما از گذشته تا حال
له پخوانه تر اوسه پورې موږ پر دې ټینګار کړی څرنګه چې زموږ د خاورې بندر نه پاکستاني سوداګرو ته خلاص دي، همدارنګه دې موږ ته هم اجازه راکړي چې د واګې تر بندر پورې هندوستان ته خپل مالونه ولیږو. هیله ده د دې میاشتې په 13مه یا 14مه نیټه دا موافقه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک سي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ د واګې بندر هغه لاره ده چې د سوداګرۍ ډېر مالونه پرې تیر او راتیریږي. اوس مهال هندوستان ته د افغانستان ډېر صادرات د پاکستان په نقلیه وسایطو کې ورسیږي او افغان سوداګر دا اجازه نه لري چې په خپلو وسایطو کې دې په مستقیمه توګه هغه هېواد ته ولېږدوي. خغلی علاقی وویل چې د دې موافقتنامې له لاسلیک کېدو وروسته به افغاني مالونو ته دا اجازه ورکړل شي چې د پاکستان له خاورې څخه په ترانزیت ډول د واګې تر بندره پورې د افغانستان د ترانسپورټ په ذریعه ولېږدېږي.
د ننګرهار ولایتي شورا نن په یوې غونډې کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د اداري فساد مخه دې ونیسي او کنه نو دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي او په مظاهره به لاس پورې کړي. د وخت کموالي له امله نشو کولی د دې راپور تفصیل در واورو. د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مه هیروئ. شپږ نیمې بجې دي. ملیحا هراري سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان. شما مانده باشین. به سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. حامد کرزی تقریبا با همه اعضای کابینه خود به امریکا سفر کرده است که همین موضوع را در صدر گزارشات دنبال میکنیم. به سیلاب ها و رویدادهای سیاسی هم میپردازیم، اما نخست شنوندگان گرامی توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان ساعت بعد با تعدادی از اعضای کابینه‌اش وارد واشنگتن می شود. ملل متحد از اقدام تازه وزارت داخلی افغانستان مبنی بر جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف پلیس استقبال کرده است. در اثر سیلاب ها در ولایت فاریاب و بغلان 34 تن جان داده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند و در نتیجه حملات امروز در شهرهای مختلف عراق بیش از 70 نفر کشته و 200 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور کرزی با تعدادی از اعضای کابینه اش لحظات بعد به واشنگتن می رسد و در این سفر 4 روزه با رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع آمریکا ملاقات خواهد کرد. پس از انتقادهای پیهم غرب از موارد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مای اسد پارسال و اتهامات فساد در افغانستان، این اولین سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا به حساب می آید. قرار است رئیس جمهور کرزی امشب با وزیر خارجه آمریکا شام صرف کند و به روز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کند. یک سخنگوی آقای کرزی این گفتگوها را نهایت مهم خوانده است. یک هیئت پارلمان ترکیه که سرگرم دیدار از افغانستان است گفته است که ترکیه به کمک های خود در عرصه های مختلف برای افغانستان ادامه می دهد. این هیئت به رهبری مراد جان رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه با وزیر خارجه افغانستان و شمار دیگر از مقامات دولتی افغان دیدار کرده است. به گفته این هیئت ادامه مبارزه با تروریسم و همچنان به عرصه های مختلف و پروژه های بازسازی در این کشور از اولویت های اساسی حکومت ترکیه است. قرار است این هیئت با مقامات شورای ملی افغانستان نیز دیدار کند. سازمان ملل متحد از اقدام تازه وزارت داخلی افغانستان مبنی بر جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف پلیس استقبال کرده است. به تازگی وزارت داخلی افغانستان با انتشار حکم دستور داده است تا همه اطفال که زیر سن 18 سال قرار دارند و در صفوف پلیس ایفای وظیفه می کنند شناسایی شده و از صفوف پلیس اخراج گردند. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز با انتشار اعلامیه از این اقدام استقبال کرده و گفت که نماینده خاص ملل متحد در امور اطفال 3 ماه قبل در سفر به افغانستان روی این مسئله تاکید کرده بود. وزارت داخلی افغانستان همچنان گفته است که برای استخدام کننده های اطفال در صفوف پلیس نیز جزا داده خواهد شد. گزارش هایی وجود دارد که همین اکنون صدها تن از جوانان زیر سن 18 سال در صفوف پلیس و اردوی ملی هستند که حتی در نبردها حضور می‌یابند. نیروهای اردوی ملی افغانستان میگویند در چندین عملیات در مناطق مختلف کشور نزدیک به 10 تن از افراد مظنون را بازداشت کرده و تعداد ماین‌ها و مقدار مواد انفجاری را کشف و ضبط کرده‌اند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان خبر داده است که در جریان عملیات در قریه نو آباد ولسوالی چهاردره ولایت قندوز 8 تن از افراد بازداشت شدند. در این حال گفته شده که در ولایات خوست و پکتیا نیز مقدار مواد انفجاری خونسا و 1 تن از افراد مظنون نیز بازداشت شده است. در اثر سر و زیر شدن سیلاب ها در ولایت فاریاب و شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 34 نفر جان داده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خبرنگاران رادیو آزادی از محل رویداد گزارش می دهند که این حوادث دیشب صورت گرفته و علاوه بر تلفات جانی ده ها منزل رهایشی را تخریب کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور همچنان با جدیت ادامه دارد. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در هلمند جایی که بیشترین کشتزارهای کوکنار وجود دارد بیش از 33% کشت کوکنار کاهش یافته و همچنان در سایر ولایت افغانستان نیز این روند با جدیت ادامه دارد. در نتیجه حملات امروز در شهرهای مختلف عراق بیش از 70 تن کشته و 200 تن دیگر جراحت برداشتند. دو بمگذار در موتر در شهر هیلا حداقل 35 نفر را به کام مرگ بردند. این بمگذاری ها بعد از حملات انتحاری و مسلحانه در این کشور رخ داد. در شهر سووایرا که در جنوب شرق بغداد موقعیت دارد حداقل 30 نفر در نتیجه دو حمله انتحاری کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این نیروهای امنیتی در بغداد و فلوجه هدف قرار گرفته بودند. قرار است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز سفرش را به سوریه و ترکیه آغاز کند. مدودف در دمشق با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ملاقات خواهد کرد. یک مشاور رئیس جمهور روسیه گفته است مذاکرات هر دو رئیس جمهور روی تجارت و همکاری‌های اقتصادی و نظامی و همچنان دورنمای مذاکرات شرق میانه تمرکز دارد. رئیس جمهور روسیه شام سه شنبه سوریه را به قصد انقره ترک کرده و در آنجا با رهبر ترکیه ملاقات خواهد کرد. مقامات از برنامه وسیع نجات استقبال کردند که مانعی از گسترش بحران قرضه‌ها با سایر کشورهای اروپایی می شود. پس از ملاقات‌های چند ساعته دیشب در بروکسل روی این کمک اضطراری که تقریباً به 1 تریلیون دلار معادل 750 میلیارد یورو قرضه و یا تضمین اقتصادی توسط صندوق وجهی بین المللی و اتحادیه اروپا را به همراه دارد توافق صورت گرفت. این پلان با پخش هوشدارها به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی مشابه یونان در اتحادیه اروپا صورت گرفته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است این پلان واحد پولی اروپا یعنی یورو را در مارکت های اقتصادی جهان تقویت و حفاظت می کند.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
این بسته کمکی به معنای تقویت و حفظ واحد پولی مشترک ماست. این در تاریخ یورو و اتحادیه اروپا بی سابقه بوده است و ما واحد پولی خود را در وضعیت فوق‌العاده حفاظت خواهیم کرد. و برای مردم خود بگذارید طوری بگویم که ما پول مردم جرمنی را حفظ خواهیم کرد. برتانیا که از واحد پولی یورو استفاده نمی کند می گوید که این پلان یک معامله بسیار خوب برای اروپا است. عملیات نجات در معدن زغال سنگ روسیه پس از دو انفجار نیرومند گاز متان در آنجا از سر گرفته شد. به گفته مقامات در این انفجارها 31 تن کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. و خبر آخر که سربیای گور دست جمعی را با اجساد 250 تن از البانیایی نژادها کشف کرده است. گمان می رود این افراد در جنگ های سال 1998 تا 99 میلادی در جریان بحران کوسوو کشته شده باشند. دفتر سارنبالی جرایم جنگی سربیا گفته که این گور دست جمعی در منطقه راسکا در جنوب سربیا کشف شده است. بحران کوسوو میان نیروهای سربی و جدایی طلبان البانیایی نژاد بعد از بمباران هوایی ناتو در سال 1999 میلادی و سرنگونی نیروهای مسلح سرب در این منطقه به پایان رسید. پیش از این در سال 2001 میلادی بقایای اجساد 830 تن از البانیایی های کوسوو در سه منطقه سربیا پیدا شده بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
ده ها تن از تاجران افغان در پاکستان که کاروبار قالین را انجام می دهند می گویند که آنان به سبب مشکلات گمرکی که در افغانستان وجود دارد مجبور می شوند قالین های بافته شده را به تاجران پاکستانی به فروش برسانند. روزنامه انیس به نقل از این تاجران نوشته است که هزاران متر مربع قالین های دست بافت افغانی از طریق تاجران پاکستانی و با مارک یا نشان پاکستان به مارکت های بین المللی انتقال داده می شود. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مقامات دولتی افغان همواره از فراهم کردن تسهیلات به قالین بافان و تاجران قالین در کشور سخن می زنند. مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که آنان بودجه اختصاصی را برای کمیته ملی المپیک در اختیارشان قرار میدهند تا آنان برای اجرای برنامه‌های عادی و انکشافیشان به مصرف برسانند. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در پاسخ به انتقادهایی که گفته میشود وزارت مالیه بودجه لازم را برای تقویت برنامه‌های ورزشی اختصاص نمیدهند ابراز کرد. آقای شمس به رادیو آزادی گفت که امسال 109 میلیون افغانی برای بودجه عادی و 267 میلیون افغانی دیگر برای بودجه انکشافی کمیته ملی المپیک اختصاص یافته است. رقابت‌های ورزشی مویتای به اشتراک ورزشکاران 3 ولایت در کابل آغاز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به ابتکار اتحادیه جوانان افغانستان به مناسبت راه اندازی جرگه مشورتی صلح برگزار شده است. در این رقابت‌ها 100 ورزشکار از ولایت کابل، لوگر و نیمروز اشتراک دارند. قرار است این مسابقات 3 روز ادامه یابد و در پایان 40 تن از ورزشکاران به تیم منتخب مویتای راه یابند.
شش و 41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. حامد کرزی با تقریبا همه اعضای کابینه خود به امریکا سفر کرده است. سیلاب در ولایت بغلان بیش از 100 نفر را بی سرپناه کرد. دولت برای مبارزه با فساد اداری حکم تازه ای را صادر کرده است و روی گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان توافق‌های تازه ای روی دست است. در خبرها شنیدید رئیس جمهور افغانستان تقریبا با همه اعضای کابینه خود امروز به واشنگتن سفر کرد و برای 4 روز در ایالات متحده آمریکا خواهد بود که در این جریان با همتای آمریکاییش باراک اوباما و دیگر مقام‌های برجسته آمریکا دیدار خواهد داشت. بعد از رئیس جمهور شدن اوباما این اولین سفر حامد کرزی به آمریکا است. کارشناسان میگویند اولین سفر رسمی حامد کرزی است که توجه تعداد زیادی از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
این سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا از چندین جهت با سفرهای گذشتهش به این کشور متفاوت است. یعنی نخستین سفر اوست که در میان فراز و نشیب‌های در روابط میان کابل و واشنگتن انجام می‌شود. تقریبا همه اعضای کابینه افغانستان رئیس جمهور کرزی را در این مسافرت همراهی می‌کنند و این اولین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به آمریکا است که توجه تقریبا همه رسانه‌ها را جلب کرده و چشم‌ها هم در درون و هم در بیرون از افغانستان به آن دوخته شده‌اند. کارشناسان افغان با وجود نظریات متفاوت در این مورد آن را در کل مهم می دانند. با وصف اظهارات تند رئیس جمهور کرزی در مقابل همپیمانان غربیش، رئیس جمهور اوباما گفته است که باید از همتای افغانش پذیرایی گرم شود، به طور که برخی ها آن را مثل برخورد گرم اداره رئیس جمهور بوش با رئیس جمهور افغانستان پیش بینی می کنند. اما در حالی که انتظار می رود دو رهبر در محضر عام برای یکدیگر لبخند بزنند و دستان یکدیگر را با گرمی بفشارند، گفته می شود که در صحبت‌های خصوصی پیام اوباما محکم خواهد بود. یعنی اینکه واشنگتن می خواهد که روند خروج عساکرش را در تابستان سال 2011 یعنی سال آینده میلادی از افغانستان شروع کند و رئیس جمهور کرزی باید وظیفه اش را در خصوص حکومتداری و مبارزه با فساد اداری بهتر بسازد. نکته ای که انتظار می رود اعضای کنگرس امریکا هم در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی آن تاکید کنند. رئیس جمهور کرزی گفته است که حکومتداری خوب و برچیدن فساد اداری در حکومتش از مسائل عمده مورد بحث خواهد بود. همچنان بحث روی مسئله مصالحه با مخالفان مصالحه حکومت و برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل هم مورد بحث قرار خواهند گرفت. هموار ساختن فراز و نشیب‌های اخیر در روابط کابل و واشنگتن که نزدیک بود این سفر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن را لغو کند هم جزو عمده این مسافرت خوانده شده. تحلیلگران میگویند که دو رهبر به یکدیگر ضرورت دارند و مهمتر از همه این است که تنش‌های اخیر میان دو طرف در این سفر پشت سر گذاشته شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
طوری که در گزارش سفر حامد کرزی به امریکا شنیدید، یکی از موضوعات مورد بحث رئیسان جمهوری امریکا و افغانستان برچیدن فساد اداری در افغانستان می باشد. دولت افغانستان به همین منظور به تازگی حکم تازه ای را صادر کرده است که بتواند با فساد اداری مبارزه جدی صورت گیرد. گفته شده است یکی از اهداف دیگر این حکم ایجاد هماهنگی میان اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری و دیگر اداره های دولتی در افغانستان می باشد. در حکم تازه حامد زای با موارد مختلف از جمله تجدید نظر بر قانون جزا و از بین بردن سوء استفاده از عواید و مالیات گمرکی هم اشاره شده است. اما کارشناسان میگویند در گذشته نیز فرامین و حکام مشابه صادر شد که در زمینه کاهش فساد اداری در افغانستان تأثیری نداشت. گزارش داریم مصدر فروخ که با صدای یک مقام اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری آغاز می شود.
بعضی مسائل مواردی که در این حکم آمده بسیار زیاد مهم و سازنده است. مثلا در این اشاره شده که یک تعداد از اقارب مامورین عالی رتبه دولت من بعد نمیتونن در بعضی پست‌های کلیدی و اساس دولت وظیفه بگیرن، خصوصا مثلا پست‌هایی که در گمرکات و مسائل حسابی و مسائل تقرر در این ساحه. دیگه به این معنا که من بعد این یک فاکتور بسیار عمده خواهد بود و یک استثناء است که باید اونا از تحصیلات عالی برخوردار باشند.
پیش از این نیز دولت افغانستان فرامین را در خصوص مبارزه جدی‌تر با پدیده فساد و تفویض صلاحیت‌های بیشتر به اداره عالی نظارت توشیح کرده بود. اما کارشناسان میگویند این احکام و فرامین تأثیر بالای کاهش فساد در افغانستان نداشته است. بهروز جهانیار یکی از کارشناسان حقوقی میگوید دولت افغانستان با صدور این حکم به نحوه میخواهد نشان بدهد که در مبارزه با فساد متعهد است.
این البته باید از دو جهت باید بررسی کرد. یکی که دولت افغانستان با توجه به فشارهای بین‌المللی بالایشان موجود است، می‌خواهد که در حقیقت توجه جامعه جهانی و یا هم توجه مثلا مردم را جلب بکنه که این دولت افغانستان که از همکار با کاروان محو فساد اداری در افغانستان است. ولیکن ما شباهت‌های جو داشتیم، فقط ولی متأسفانه چنین گپا به کرسی حقیقت نپیوسته.
یکی از انتقادهای عمده‌ای که در این اواخر از دولت افغانستان به سطح ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد، موجودیت فساد در ادارات این کشور است. دولت افغانستان نیز معترف است که فساد در این کشور وجود دارد، اما میگوید با استفاده از شیوه های مختلف در زمینه محو این پدیده تلاش می کند. در حال در رابطه به این حکم تازه رئیس جمهور کرزی سخن زده می شود که وی به واشنگتن سفر نموده و انتظار می رود یکی از بحث‌های رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده روی یافتن راه‌های بهتر مبارزه با فساد در افغانستان متمرکز باشد.
رسیدگی به حال سیلاب زدگان در جلسه امروز ولیسی جرگه و بحث گرفته شد. نمایندگان مردم گفتند به آسیب دیدگان کمک‌های لازم نشده و تدابیر لازم از قبل وجود نداشته است. کمیسیون برای رسیدگی به این امر قرار است که توضیح گردد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای یونس قانونی رئیس ولیسی جرگه آغاز می شود.
این کمیسیون تا پایان این بحران باید یک کمیسیون تقریبا مستقل همراه کمیسیون استرار ببینند، با مردم تماس داشته باشند، از جامعه بین المللی و مؤسسات خیریه کمک بخواهند، با صورت فعال هر روزه ختم جلسات عمومی جلسه دایر کنند، پیگیری کنند، روزانه ما شما را در جریان قرار بدن که کار چقدر پیش رفت.
این کمیسیون در حال از سوی ولسی جرگه افغانستان ایجاد می‌گردد که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بیشتر از 11
ولایت در بخش‌های مختلف افغانستان در حدود 100 تن را به کام مرگ فرستاد، دهاتن دیگر را زخمی ساخته و صدها جریب زمین زراعتی و منازل را تخریب نموده است. همچنان در نتیجه جاری شدن این سیلاب‌ها صدها مواشی از بین رفته و راه‌های مواصلاتی بیشتر مناطق سیلاب زده مسدود گردیده است. شمار از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه می‌گویند که کمک‌های صورت گرفته به متضررین به هیچ وجه کافی نبوده و در حال حاضر برخی مناطق سیلاب زده به کمک‌های فوری نیاز دارند. اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید که در همکاری با سازمان ملل و سایر مؤسسات بین‌المللی به تعداد از ولایت‌های سیلاب زده کمک صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. دکتر عبدالمتین ادراک رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت که روند رساندن کمک‌ها به آسیب‌دیده‌های ناشی از سیلاب‌های اخیر با وسیله کمیته حالات اضطرار که ریاست آن را محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به عهده دارد شدت کسب کرده است.
به بغلان حیات روان کردیم، بعد با امکانات بعد جزجان، به فاریاب، دایکندی، غور، بامیان، به بدخشان و تخار هم حیاتای مؤسسات ملل متحد به شمول ادارات دولت است کار بشوه و فایده ما و انکشاف دیاد در پاکاری سرک ها و بند ها اقدامات عاجل خود در هر ولایت بکنه.
اما به باور برخی از اعضای ولسی جرگه در مقایسه با شدت سیلاب ها و خسارات ناشی از آن کمک های کمیته حالات اضطرار بسنده بوده و باید مقامات بلند رتبه دولتی در این راستا اقدامات بیشتر نمایند.
بس روی موضوع سیلاب ها در افغانستان را در شورا شنیدید. سیلاب ها دیشب در بغلان در پلوی این که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت، بیش از 100 خانواده را بی سرپناه کرده است. بشیر احمد غزالی گزارش میداد.
مردم میگویند این سیلاب که شامگاه یکشنبه نواحی شمرق، تلاشی، آهندره و قول پلنگ پل خمری را کوبید، چنان تند و شدید بود که هیچ کسی را مجال برای فرار کردن نمیداد.
نام ما غلام علی.
خانه ما دیدیم سایه که بچه مسر مشاهده میکنی سایه کوکین بسام خانه و زندگی برام مکمل بود که از هیچ چیز نبود وجود ندارد.
خسارات شما با چشم سر میبینین، بیش از 100 خانه کنیم 100 خانه خساره مند شده.
سیلاب اینجا دیگه ناگهانی یک جاره باریدن گرفت و از این قول سیل پایین شد، دیگه وارد این خانه شد، دیگه هیچ موقعی و مجالی برای فرار مردم دیگه میسر نبود. ناگهانی بسد ناگهانی اینجا وارد شد، دیگه فورا داخل خانه شد. خانه را چپک قسمی که شما میبینین دیگه خانه کاملا تخریب شد و طفلکای خردریزی که در داخل اولی بودن و در بیرون اولی بودن و دیگه دچار سیل شدن، همگی زخمی شدن. هیچ آبادی برای مردم باقی نمونده. اینجا یک طفل شهید شده و 3 طفل زخمی شده.
باید گفت این تنها کسانی نیستند که از اثر سیلاب چنین دربدر و بی خانمان شدند، بلکه در هر گوشه و کنار خانه ویران شده بود و افراد غم زده بر آن اشک ریزان. دکتر حامد نیازی رئیس سرمیاشت ولایت بغلان میگوید در این سیلاب که از ریزش بیش از حد جاله سرازیر شد، 2 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی گردیده و بیش از 150 خانه از میان رفتند.
11 نفر زخمی داریم، 2 نفر شهید. تقریبا 155 خانه تخریب شده که 155 خانه 116 دی مکملا تخریب شده. این مردم ضرورت اشد به سرپناه دارند و مواد غیر غذایی دفتن که سرمیاشت تلاش داره که امیل اشتای دینا رو توحید بکنه و مواد غیر غذایی و سرپناه خیلی برزیدا عادل توضیح بکنه.
بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارشی بود از سیلاب دیشب در ولایت بغلان که بیش از 1.5 خانه را ویران کرده است. سیلاب های دیشب در فاریاب 10 نفر را هلاک کرد. شش و 52 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. به سلسله تطبیق برنامه اصلاحات اداری در افغانستان، در نظر است امسال بیش از 100,000 کارمند اداره دولتی تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. اداره مستقل اصلاحات اداری افغانستان به این هدف امروز کمیته هماهنگی رؤسای منابع بشری اداره های دولتی را فراخواند تا مشکلات موجود در زمینه را بررسی کنند. احمد جعفر احمدی گزارش دارد که با صدای دکتر احمد مشاهد رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری آغاز می شود.
اگر ما کل وزارتخانه، کل خدمات ملکی افغانستان شامل به اصطلاح تغییر جدید بکنیم و سیستمش را تعدیل بکنیم که نتایج نداشته باشه و در خدمات و در سرویس دهی حکومت به مردم پیشرفت و انکشاف خوب آدم ملاحظه نکنه، هیچ فایده نداره.
دکتر مشاهد گفت از این پس جامعه بین المللی نمی خواهد امکانات را به طور نامنظم در اختیار افغانستان قرار بدهد، زیرا به گفته وی اعضای جامعه بین المللی خواهان تغییرات در بخش حکومتداری در این کشور نیز هستند. آقای مشاهد تأکید نمود که افغانستان در بخش حکومتداری خوب و ارتقای ظرفیت‌های کاری در اداراتش در برابر جامعه بین المللی مکلفیت دارد. با گفته رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری، به این هدف زمان میتوان دست یافت که اصلاحات در ادارات دولتی افغانستان به شیوه لازم و درست تطبیق گردد. مسئولان اداره مستقل اصلاحات اداری همچنان میگویند از این پس کیفیت کاری کارمندان دولتی در بخش بلند رفتن رتب و امتیازات آنان مد نظر گرفته می شود. هرچند شماری از کارشناسان تطبیق برنامه اصلاحات اداری را یک نیاز مبرم می خوانند، اما آنان می گویند برخی مشکلاتی که در بخش چگونگی اجرای این برنامه وجود دارد سبب شده تا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در عرضه خدمات ملکی به وجود نیاید. انجینیر محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان:
در اداراتی که اصلاحات ایجاد شده و معاشات و رتب جدید تعیین گردیده، خدمات آنان برای مردم بیشتر از پیش مغلق شده است. مقاماتی که به اساس برنامه اصلاحات اداری در ادارات تقرر یافتند، آنان نه به رئیس و نه هم به وزیر مربوط خود را مکلف نمی دانند و همچنان علاقه چندان نسبت به ارائه خدمات به مردم ندارند.
اما بیشتر افرادی که در چوکات برنامه اصلاحات اداری در ادارات مقرر شده اند از فعالیت‌هایشان راضی هستند. به گفته مسئولان اداره مستقل اصلاحات اداری افغانستان، امسال بیش از 100 هزار کارمند ادارات دولتی تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند.
مبارزه با مواد مخدر، به خصوص کمپاین محو کشت کوکنار که در 8 ولایت افغانستان آغاز شده بود، افزون بر دستاوردها در شماری از ولایت ناامن متوقف شده است. در گزارشی که از فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی داریم، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در نشست خبری امروز در کابل در این زمینه توضیحات داده است.
اما در ولسوالی مجه یک نگرانی وجود دارد. باز دوستا به این تفاهم ما رسیدیم که اونجا باز دوستای بین‌المللی ما که عبارت از ایساف است میگن که کشت خاشخاش اجازه داره، در حالی که ضد قانون اساسی افغانستان است. ما چطور اجازه بدیم کشت خاشخاش و ما به صفت یک قوت قانونمند در ولسوالی مرجع میریم که حاکمیت قانون اونجا بیاریم و عملا کار غیر قانونی را پیش روی خود میبینیم که آن او در حالت نیشترزنی است.
در این باره تلاش نمودیم با مسئولین مطبوعاتی آیساف صحبت نماییم، اما کسی حاضر نشد به این پرسش جواب دهد. اما غلام جیلانی همایون، معاون والی قندهار، در صحبت با خبرنگاران گفت پول مصارف محو کشتزارهای کوکنار به ما نرسیده. ما نمی توانستیم در نبود هزینه‌ای که همه ساله پرداخته می شد به این پروسه همکاری کنیم.
هر کال که تریاکو د بلورول د پاره یو تعداد مصارف
همه ساله به خاطر کشتزارهای کوکنار به یک اندازه مصارف به خاطر کرایه تراکتورها و مزدوری ضرورت است. اگر این مصارف نباشد، نه تنها ولایت قندهار بلکه تمام ولایت افغانستان هم چوب و دیجه را در اختیار ندارند که کشت کوکنار را تخریب کنند.
توافقنامه گسترش همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی با پاکستان امضا شد و روی مشکلات تجار افغان بحث صورت گرفت. در گزارشی که از فوزیه احسان داریم، سرپرست وزارت تجارت از سفر اخیر خود به پاکستان در این رابطه معلومات داده است.
اصرار ما از گذشته تا حال دهی بوده که همونطوری که بنادر ما در اختیار پاکستان است، باید دیگه بنادر پاکستان هم در اختیار ما قرار بگیره و وسایل نقلیه ما بتونه تا این مناطق عبور بکنه، بره و معامله خودمونجا انتقال بده. بالاخره تقاضای مایی بود که در بندر واگا اجازه بدن که ما وسایل نقلیه ما تا اونجا تردد بکنه و در اونجا در نقطه صفری معامله خود تحویل وسایل نقلیه هند بده و بعد از اون باز در بازار هند انتقال پیدا کنه. و در سطح عالی قبول شد که در مذاکراتی که تاریخ 18 تا 20 در کابل صورت میگیره، تاریخ 18 و 20 همین ماه مورد تایید قرار بگیره.
با
بندر واگه یکی از بنادر مهم تجارتی بین پاکستان و هند است که بخش اعظم فعالیت‌های تجاری از این بندر صورت می‌گیرد. در حال حاضر اقلام صادراتی افغانستان از پشاور توسط وسایط نقلیه پاکستان به هند صادر می‌شود و تاجران افغان نمی‌توانند به صورت مستقیم اموال را از این طریق به هند صادر کنند و در این حال ترانسپورت پاکستان اموال تاجران را به داخل افغانستان نیز انتقال می‌دهد. سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که میوه افغانستان که از طریق پاکستان به هند صادر می‌شود، مارکت‌های فروش در هند دارد. در همین حال تاجران افغان نیز از این توافق‌های تازه استقبال کردند. عبدالهادی فرهنگ، رئیس بورد عالی متشبثین ملی افغانستان، در مورد گفت:
انشاءالله انقلاب عظیم است در رشد و توسعه اقتصادی و همچنان در قسمت اجناس با کیفیت افغانستان انشاءالله انقلاب عظیمی پیش آمده. مشکلات اساسی ما است که یک خود سلسله اخاذیایی که وجود دارد در راه‌های درقت در خاک پاکستان و در مرزهای افغانستان، اگر اساسه حل شود یا مثلا مشکلات تکسای شاروالی که وجود داره تکسای اگر مثلا رفع شود. دیگه مسئله اساسی ما است که اگر واقعا تجارت به شکل علمی یا به شکل بانکی در حقیقت مطرح شود، این تمام مشکلات از بین خواهد رفت.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی. با پایان نشرات نزدیک میشیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تایروشان، شما را با خداوند یگانه میسپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان.